کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه ده او مقابل لوری باید هغه مسایل له رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لوری پرې هوکړه نه وي کړې. په قطر کې د روانو خبرو په اړه مو د چارو له وکتونکو سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي کواک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزند دوه پیښې ثبت شوي او ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي ک طالبان واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره ویپانې سره مرکه کې ویلي د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
حنفي وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم ښځو روغتونونو کې کار کاوه او د پولیسو لیکو کې یې د تلاشۍ دنده مخته وړه. خو په خبره یې دا چې حالات جنګي وو او دوی سره د اوس په نسبت امکانات کم وو، نورو برخو کې یې حقونه خوندي نه وو. هغه مهال ښوونځي تړلي وو او ښځو په آزاده د تعلیم او کاروبار حق نه درلوده. دغه ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې خزینه فعالانې وایي ټولنې ته د طالبانو په بیا راتګ سره به یې د تعلیم، کار او نورو حقونو برخو کې شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي دي. د دې ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حملې نورې هم زیاتې کړې.
پوسټي ست چلته باندې پوسټي متر ماشيري لاندې دي چې په دښته لوم دی نه کېږي فلور لوم دی نه کېږي چې لاندې په کلی کې دي او د سړک پر غاړه باندې پوسټي دي چې هغه ته موږ کومه نشو کولای. خو مشکلات د دوی د مهماتو د اوبو د هر څه مشکل لري.
له دې سره په یو وخت د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د دهراوت او ګیزاب په جګړو کې لسګونه افغان سرتیري وژل شوي. افغان چارواکو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي. د راپورونو له مخې د سږ کال د روژې له میاشتې را په دې خوا په کندهار کې هدفي بریدونه زیات شوي هم دي. په دې بریدونو کې چې عموما له موټرسایکل څخه په کار اخیستو کېږي، قومي مشران د امنیتي ادارو کارکوونکي او پولیس په نښه کېږي. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس په هدفي بریدونو کې 260 تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمیر حمله کوونکي نیولې هم دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزند دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزند پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزند د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسیدونکي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطفعلي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیري پرون مازدیګر هغه مهال وژل شول چې د دغه ولایت په حورالمزیم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشرار بللي دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسا کې د قصابۍ په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه 13 کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای ښودلی، د حمله انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدول لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېده بللې ده. دا پیښه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 په جنورۍ کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیښه کې 18 تنه وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لانجمن قاضي کانی بریټ د سرې محکمې د غړي په توګه ونوماوه. کانی بریټ د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو 8 ورځې مخکې او د سرې محکمې د لیبرال قاضي روټ بیدر ګینزبرګ له مړینې 8 ورځې وروسته ونومول شو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دا دریم قاضي دی چې د ولسمشرۍ په 4 کلنه دوره کې د سرې محکمې غړیتوب ته وړاندیز کړی. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر یې تر اوسه 26 تنو ته رسیدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 6 محصلان او 9 عمله پکې سپاره وو، وړمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کېناستو پر مهال ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په دې روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دغه الوتکې د لوېدو علت نه دی روښانه شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. طالبان وی افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسالې له رسنیو سره شریک نکړي چې د دواړو لورو پرې هوکړه نه وشوي. ولې په قطر کې دغه خبرې له خنډو زن سره مخامخ شوي په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. نن د تورزم یا د ګرځندوی له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نورستان چارواکي وایي سره له دې چې سیلانیانو لپاره په دې ولایت کې امکانات محدود دي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیر سیلانیان ورغلي دي. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په فرانسه کې یو ځوان په پاریس کې د شارلی ابدو د مجلې پر پخواني دفتر د حملې په تور نیول شوی. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو نور بس دی اونې خبرونه مه هیروي. ازادي راډیو اوري خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار پم راست وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي افغان دولت سره د دوی د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د هغه هوکړه چې د دوړ لور ترمن د فبروري 15 لاسلیک شوې ده. له افغان دولت سره د دې ډلې د ملکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان دولت مرکزی پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوی هوکړې پر بنسټ مذاکرات و نه مني، پیل شوی خبرې به ګټونه لري. دا چې د هغې د څرګندونو په اړه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی او د غراز د افغانستان حکومت څه عکس العمل ښودلی دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل تعقیب کړی ده. ظهیر مل صاحب له کابل را سره وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو په وروستیو څرګندونو کې د اختلافاتو یادونه شوې، د اختلافات پر کومو مسایلو څرخي؟
د طالبانو مرکزی پلاوی دوه مهم مسائل د اختلافي ټکو په توګه باندې مطرح کړي دي. لومړی له امریکا سره د دوی د هوکړې برخلیک دی چې دوی له افغان دولت سره هم د خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بولي، خو د افغانستان دولت بیا وایي دوی او طالبان سره په یو جلا بحث کې ورننوتی او جلا بحثونه کوي، نه د امریکا سره د شوي توافق پر اساس باندې. د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل وروستۍ مرکه کې چې نن ټکی آسیا په نوم پاڼه خبره کړې ده، ویلي افغان مرکزی پلاوی په دې باندې ټینګار کوي چې دوی مذاکرات یو نوی پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. ښاغلی خیرخوا دا هم ویلي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د دې اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره د دوی هوکړې برابر کړی دی.
نو کدی دا اوله معنا ونه مني چې په دغه اساس موږ د مذاکرات ته داخل شوی یو چې هغه دا تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ټول چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشیر دوی ماجه ته بیا ولاسو.
طالبانو بل اختلافی ټکی په مذاکراتو کې د خند پر مهال اسلامي شریعت او په ځانګړي ډول حنیفي فقه ته د حل لپاره رجوع بللی ده. خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی بیا دلته یوه بله مسله هم مطرح کړې ده چې د حنیفي فقه تر څنګ باید جعفری فقه ته هم رجوع وشي، ځکه په افغانستان کې یو شمیر کسان د حنیفي فقه سربیره جعفری فقه هم خپل د دینی اصولو اساس بولي. خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې دا یو حاشوي بحث دی او موږ ورته ویلي چې ستاسو ټول حقوق لکه څه ډول چې په دوی په تیره دوره کې خوندي وو دا ځل به هم خوندي واوسي. یوازې د اهل تشیع مسله نه ده، دلته د البته دوی د خبرو پر بنسټ باندې د اهل هنودو مسله ده، د یهودو مسله ده، چې هغه ټول حقوق چې په اسلامي شریعت کې ذکر شوي دي او دوی ترې اوس برخمن دي، دوی په چوکاټ کې به هم البته دوی خبرو پر مهال به هم هغه په پام کې ساتل کیږي او ورته پام به کیږي.
بلې د دغه ورسره سرګندونو په اړه د افغان دولت د مرکزی پلاوی دریس صدې څو دوی څوایي
نوری صاحب د ملي مصالحې عالی شورا سره د دې ترڅنګ د مذاکراتي ټیم د پلاو سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت سره او تر خوای د ولسمشۍ معنی سره سلورو بنسټونو سره ما اړیکه ټینګ کړه چې هدا قلم د دوی یا لک تر لګه د دوی د روسي څرګندونو پر اساس باندې چې د خبرو اساسي شرط کې د امریکا سره خپل هوکړه بللې دریس خپل وخایي. خو یو هم په دې اړه تر اوسه حاضر شوی نه دي چې نظر څرګند کړي. اما تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله له هشت سوبر اسپانی سره مرکه کړې ده او دې بیا د خبرو دوام ته هیله مندي خودلې ده. دای هم ویل چې یو شمیر پیچلی بحثونه شته دی چې خبري اوګدولې شي خو باید دوام خبري پیدا کړي.
نو خودم امیدوار هستم اما
زه خپل هیله مندیم. خود موضوع له ټولو ژور هم خبریم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شویم چې مسائل می تجربه کړی دي او په هیګم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ ویری او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم.
درک میکنم.
نوری صاحب د سولې په خبرو کې داسې مهال دا اختلاف چې وتیږي چې لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د شدت په اړه باندې د خلکو اندېښنې پر ځای دي. تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ولیکنه کړې او په هغه کې دا موضوعات مطرح کړي دي. عمران خان د خپلې لیکنې په یو برخه کې لیکلي په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي خو د مذاکراتو په میز د خبرو ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په میدان کې وینه توی شي. عمران خان دا هم لیکلي دي چې د خبرو پر مهال کړکیچ پیدا کېدای شي خو د بریا لپاره باید دواړه لوري زغم پراخه سینه او د جوړ جاړي چاپیریال رامنځته کړي. بلې نورې صاحب.
بلې امید ظاهر مل تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې د طالبانو د امریکا پلاوی وغړي ویلي له افغان دولت سره د دوی د پل شو خبرو اساس له امریکا سره شوه هوکړه. د هغه هوکړه چې د فبروري په 28مه لاسلیک شو دغه هوکړه لمخه باید په لس ورځو کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې. د مارچ په 10 او شرط هم دا و چې باید په دې موده کې د دوه لورو ترمنځ بندیان تبادله شي خو دغه بهیر وزندې تر هغه چې 14 ورځې مخکې په قطر کې بیا د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. دغه راز و موریدل چې تر اوسه پورې د طالبانو د مرکزی پلاوی د غړي په د ورستو سرګندونو په اړه د افغان دولت مرکزی پلاوی څه نه دی ویلي. خو پرون د افغان دولت د مرکزی پلاوی یوې غړي شریفه زورمتی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دواړو پلاو د پریکړې له مخې باید د هغو مواردو په اړه له رسنیو سره خبرې ونه شي چې دواړو لوري پرې اختلاف لري او د هواري هڅې کوي.
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکي چې ور باندې تر څو د دوار لورو نه توافق نه سوی توافق د نظر نه سوی هغه نه غواړو محرمې د ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کړو.
دغه راز اغلی زورمتی وویل چې دوی ډیر هیله منو چې د خبرو لپاره کړن لار هدا قلب یو ورځ کې بشپړ کړي خو دا چې تر اوسه نه د بشپړ شوی دا چې دغه کړن لار د خبرو لپاره یو بنسټ جوړوي نو په همدې خطر ډیر له احتیاط کار اخلي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو ولې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوی خبرو تر اوسه نتیجه نه ورکړي شپاړه سورزه له پیل ووزي. په دې اړه احمد تکل د پخوانی ولسمشر په ولسي چارو کې له سلاکار ایوب رفیقی سره مرکه کړي. ایوب رفیقی هم د افغانستان د هغه د وخت د دولت او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د موافقې په رامنځته کېدو کې هم یوه ونډه درلوده. زما همکار تکل له خاغلی رفیقی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې دغه ډول څرګندونې به په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمن نه کړي.
دا هیئت کشکې داسې یوه هیئت وایي چې د افغانستان اولس د ټولو پر توافق باندې وایي، خو متاسفانه داسې نه ده پېښ شوي. خو په هر صورت باندې یو هیئت لري د افغانستان د لوري څخه وګورو چې دا څومره پرمختګ کولی شي. او زه په دې باندې بیا تاکید کوم، بیا ټینګ تاکید کوم چې غیر د مذاکراتو څخه چې اوس زمینه مساعده شوې ده موږ بله لار لرو. د افغانستان د خلکو د دولت څه شي نشته باندې، اجماع نشته باندې، دا دوه مخه
افغانان خپل دودونه هم د مرکو او جرګو لري. دا اوسنۍ خبرې چې په قطر کې روانې دي له دغو اصولو او دودونو سره سمون لري او که فکر کوي چې یوه بې ګټې هڅه ده؟
د دودو د مرکو په سابقه کې یا په ولسي اړخ کې داسې جرګه، داسې صلح یا داسې یو غټ بحران د پایته کې شول. ومن د درېمګړي په منځ باید په منځ کې واوسي چې هغه وکولی شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي چې څوک پر حق دی او څوک پر ناحق دی. او هغو عموماً د ولسو سپین ږیري د ولسو کسان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي هغه باید دخیل واوسي، چې متاسفانه دغه ځای کم دی. د بلې خواته ډېره مهمه خبره دا ده، زه په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو، د اوبو ضیبتونه ګورو. خو ولسونه دې چې شته د شک په سترګو ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړي چې په دې پروسه کې داخلي دي، د سولې لپاره ښه نیت نه لري.
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دو اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران، پېژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غمیزو څخه، د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دغه خدای په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معزز مشران لرو چې وکولی شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځای نه دی چې سړی نوم واخلي چې فلانی او فلانی فلانی، ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی. موږ پر قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولی شي چې په دې پروسه کې دخیل واوسي، چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول واوسي.
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي، په دې مسله کې که تاسو وایي څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کوم. حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړې ده. دا یو عظیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېرې ستونزې راځي، ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په بعد څو پړاو څخه خپل مسیر په سمې خوا ته بیایي. زه دا خبرې چې اوس فکر کېږي چې بومبست مخ دې زه په دې سترګو نه ورته ګورم، ولې موږ ته دا معلومېږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد صلح وي او د جنګ څخه څوک ګټه نه پورته کړي، باید د دې مسلې ته بالاخره د پای ټکی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ معذره نشته په تصور کې چې هغه د لار غونه لري. خو هغه وخت دا بمبست رسېږي چې شکیل اړخونه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نه غواړي چې دا مسله مخته ځي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوي غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضې رازونه شته چې هغه پر هر راز بالاخره راوځي او ولس ته باید راوځي. ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضې مسایل دي چې هغه لویه د مذاکراتو ته ضعیف وي، نو په خاطر به زه خبرې طرفدار یم چې بعضې خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په ډاګه ویلی شم، هغه دا دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساسو کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر واوسي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت نارامه دی، ولس په خپل څلوېښت باندې نه دی خبر، زموږ ناش دي زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن نه دي چې آیا د دې مذاکراتو آینده او سم لوري ته روانه ده که نه ده روانه. او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضو مسایلو څخه ولس خبر نه دي، د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دي.
د پخواني ولسمشر د ولسي چارو پخواني سلاکار ایوب رفیقي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو او ری وړاندې په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ګرځندوی له وضعیت خبر شې. نن د توریزم یادې ګرځندوی نړیواله ورځ ده. اوس یو مخکې دی چې د په فرانسې کې د یو ځوان د نیول کېدو د پیښې په باب تفصیلي راپور واوري چې په پاریس کې د شارلو ابدو پر مجلې په پخواني دفتر البته د حملې نیت درلود. رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کرنې او غذایی خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانیستل شوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه پروژه د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو په بلایوازو مرستو اجرا کیږي. ته دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژه به په دوه کلونو کې په 40 ولایتونو کې پلي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او غذایی توکو د خوندیتوب دغه بیړنۍ پروژه به 15 میلیون کاري ورځې رامنځته کړي او په مستقیم ډول به شاوخوا وزارتونه له دې پروژې ګټه پورته کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو د فارغ شویو کسانو د اسنادونو د څېړنې او تاییدۍ مرکز پرانیست. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدزین نن ازادي راډیو ته وویل د اسنادو له تاییدۍ وروسته به د افغانستان د باندې هغو کسانو ته چې په بیلابیلو برخو کې حرفوي او فنی زده کړې کړي وي د کار زمینه برابره شي.
دا نړیوالو معیارونو باندې عیار ده او بل فرق کوي چې په افغانستان کې به هله افغانستان د کارمندانو لپاره د کار زمینه برابره
خغلی احمد زیاتوی په لومړي سر کې به په دغه مرکز کې د شاوخوا زرو فارغانو اسناد وڅېړل سي او وروسته به دغه بهیر پسې وغځول سي چې له فني او حرفوي زده کړو فارغ شویو ټولو کسانو اسناد وڅېړي. او د هم د افغانستان په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او یو افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغاني، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان دو افغانۍ 50 اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو سرو څلوېښ افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 438 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري په فرانسې کې یو ځوان د ساتل په واسطه پر دوه کسانو د حملې په شک ونیول شو. دغه کس منل چې په قصدي ډول په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر پخواني دفتر د حملې نیت درلود. سالی محمد سالی نور جزئیات اوري.
د ساتل په واسطه دغه ځوان په حمله کې تیره جمعه یو سړی او یو شزه ټپینسیوي چې د پومیغلینا په نوم خبري شبکې له دفتره د باندې سیګریټ څکول. د پاریس په مرکزی برخه کې د دې خبري شبکې دا دفتر په همغه بلاک کې دی چې په خوا کې د تنظیم مجلې شارل ابدو دفتر وو. د دغه مجلې دفترونه په 2015 میلادي کال کې له دغه ځایه تریوي حمله وروسته بل ځای ته لیږدول شوی او اوسنۍ پاتې د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل شوی ده. دا هغه مجله ده چې په ورستیو کې یو ور بیا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد کارټون چاپ کړ. څېړونکو پرون شنبه وویل دا 13 کلن مشکوک کس چې په حسن ای معرفي سوی دا حمله په شارل ابدو مجله کې د کارټون له بیا خپرېدو سره ارتباط لري. د ترورزم ضد څارنوالانو د دې پېښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. که څه هم څېړونکي وایي د غزوان تازه حمله په یوازې سر کړې، خو پولیسو د مشکوک کس د کشر ورور په ګډون 8 کسان د پښتنو ګرویټونو لپاره نیولې دي. اصلي مشکوک کس چې کالي په وینو لړلي وو د پېښې ساحې ته څېرمه نیول سوی او سرچینو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي نوموړي د دې عمل مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا حمله یې په شارلی ابدو مجله کې د کارټون د بیا خپرېدو په تړاو کړې ده. یوی سرچینې چې له دغو څېړنو خبر دی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په پاکستان کې زیږیدلی دغه ځوان فکر کاوه چې د شارلی ابدو مجلې دفتر په پخوانی بلاک کې دی او غوښتل یې د مجلې پر خبریالانو حمله وکړي. د دې قضیې په اړه لا د پاکستان حکومت کومه تبصره نه ده کړې. دا تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ مخکې د څوارلسو مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه. دوی د شارلی ابدو مجلې پر دفتر او د یهودانو پر یو مارکیټ د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې د حملې په اړه محاکمه کیږي. په هغه میاشت په دغو دوو حملو کې ټولټل 12 کسان وژل شوي وو. فرانسې د کورونوي چارو وزیر ژارل درمانین دا تازه پیښه د خپل هیواد خبریالانو او ټولنې خلاف یوه خونړۍ حمله بللې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 28 د تورزم یادګر زندوی له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې ناامني روانه ده او د کورونا وایروس د خپرېدو خطر لا په بشپړ توګه له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو تورستي سیمو ته لیدو ته ورځي. بدخشان، بامیان، نورستان او یو شمیر نور ولایتونه هغه سیمې بلل شوي چې په روان کال کې لرغونو او تورستي سیمو ته لسګونه زره سیلانیان ورغلي. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د تورزم د تصدۍ مسؤلین وایي سره له دې چې په افغانستان کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو بشپړه مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی آزادی راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي.
تاسو په د کووید 19 د کال کې ټول سکتور فلج دي ول موږ وکول شو عواید ترلاسه کړو او ګردشګری اوس ښه دی. وضعیت د پلان کې موږ ته ورکړی دي بیشتر د 50% موږ شپته تقریبا حدودا د توای موږ عواید کسب کړی دي. تر اخره کال پورې موږ ته پلان ورکړی شوی دی ان شاء الله هغه ترلاسه کړو. علاقه مندي دي دي کوم ولایت کې امنیت ښه دي، هلته ګردشګری داخلي دي دي.
خاغلی زیایی دا ونه ویل چې څومره عواید راټول کړي او د کال تر پای پورې به څومره نور راټول شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1400 سیمې شته چې د تاریخي، فرهنګي او جغرافیایي موقعیت له اړخه د سیلانیانو پام ورګرځي، خو اوس بدخشان، بامیان او نورستان هغه تورستي سیمې دي چې ډېری کورني سیلانیان ورمات دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالق یار آزادی راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لانسه له 5000 ډیر زره پور شو په خلک راغلي. پروس کال تقریبا 10000 زیات راغلي. پروس کال 6000 ستان کې خو تارون خار خپل خسته ده و عامول فعالین درګون باغ ده چې تقریبا 2000 جریب ځمکه کړه او د افغانستان له ګډونه راغلي. قندهار، هلمند، تخار، ګلګان، کندهار.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی آزادی راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3000 سیلانیان راغلي دي. د په بامیان ولایت کې د ګرځندوی له صنعت نه راضي دی، وایي کله خلکو د ناامنۍ او اندېښنه لرې شي باوري دی چې دا شمېره به له دې هم زیاته شي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد آزادی راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و بنادر بسته شد چون مرز تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم.
اما کله چی کرونا او برغلا او بندرونه پتیره ده چی د تاجیکستان پوله و ترل سوا موضوع ده دی سبب سوا چی بحرانی گرزندویان اونه لرو. یوازی دو بحرانی گرزندویان مدرلو دل چی واخان تراغلی و حال ده چی مخکی لده با دو دری سوا بحرانی گرزندویان رات لل.
د خاغلی لالزاد په خبره بدخشان اوس شاوخوا 140 سب شوی توریستی سیمی لري، خو دا شمیره د توریستی سیمو شتون ته په کتو لږه ده. د ده په خبره د دغه ولایت 15 جهیلونه، فرهنګي، تاریخي او طبیعي ځایونه، د تودو اوبو چینې، د وحشي حیواناتو بیلابیل والوتونکو ځنګلونه او داسې نور ډیر مشهور دي. او که حکومت یا خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي، ډیری بهرني سیلانیان به ورشي او د حکومت عواید به هم لوړ کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو نور بس دی اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که دوی واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. مولوي عبدالسلام حنفي د طالبانو اړوند یوې ویبپاڼې سره مرکه کې ویلي، د افغانستان ښځې باید د خپلې راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. د اروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي. د دغه ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمي ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو حملې نورې هم زیاتې کړي دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي دي. په دې ترڅ کې 240 تنه وژل شوي او 300 ډیر نور ژوبل شوي دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوي. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د ماشومانو د ګزړن پیښې ثبتېږي. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي ځواکونه وژلي دي. په فرانسه کې د قصابۍ په ساتل د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لانجمن قاضي کاني بریټ د سترې محکمې د غړي په توګه ونوماوه.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د څېړنو په اساس په نړۍ کې په نشئی موادو له هرو دریو روږدو کسانو یوه یې میرمن ده، او په نړۍ کې د ټولو معتادو میرمنو له جملې هم یوازې 40% میرمنې تداوی ته لاسرسی لري. به اساسي یافتههای وزارت صحت عامه افغانستان، از هر 100 معتاد مواد مخدر در این کشور 37 تن آنان زنانند و کمتر از 20% زنان معتاد در افغانستان به مراکز تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. کمبود مراکز تداوی ترک اعتیاد در ولایات، بیشتر بودن تعداد معتادان مواد مخدر، محدودیت های فرهنگی و مسئولیت رسیدگی به امور منزل و خانواده به دوش زنان از جمله مشکلاتی است که مانع بستری شدن زنان معتاد در مراکز ترک اعتیاد شده. در برنامه امروز شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم بنفشه لنگری، کارمند در یکی از مراکز تداوی ترک اعتیاد صحبت میکنیم. خانم لنگری، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم.
بله سلام. خب اگر از این آغاز کنیم، در رابطه به اینکه چشم دید شما، ما از سال 2015 به این سروی رسمی نداشتیم که نشان دهنده از تعداد از معتادین در افغانستان باشه، یافته های شما چی را نشان میده؟ چون شما عملا کار میکنین، تعداد زنان چقدر زنان معتاد البته افزایش یافته؟
اول سلام خدمت شما، خدمت کسایی که صدای ما را میتقد رادیو آزادی میشنود. قسمی که ما در مراکز کار میکنیم، یکی از مشکلات عمده که ما امروز با او مواجه هستیم همی است که خانمای معتاد ما قبلا هم داشتیم و متاسفانه روز به روز بیشتر شده میره. اسامی زنایی که به مواد مخدر آغشته هستن و اگر مراکز زیاد ما به خاطر ترک تداوی داریم که در جمله اطفال هم شامل می باشه، اما باز هم روز به روز رو به افزایش است. وقتی شما یادآور شدین از سال 2015 به این طرف ارقام روز به روز بیشتر شده میره.
خب دلایل را شما وقتی در آغاز که اینا مراجعه میکنن با اونا صحبت میکنین، امرای زنا و خانوادهایشان، چون تداوی باید به اساس رضایت فرد باشه، دلیل اونا چی میگن که چرا به نشر رو میارن؟
خب قسمی که شما هم در جریان هستین، دلایل مختلفی وجود داره، یک دلیل بودنه میکنه، خصوصا در کشور ما و شما، در افغانستان ما و شما مشکلات زیاد است که مشکلات اقتصادی هست، مشکلات ای است که خیلی از خانوما مثلا در جنگ ها و اینا در وضعیت افغانستان از لحاظ امنیت هم به مشکل مواجه هست. اینا کسایی هستن که مثلا عضو خانواده خود از دست دادن، یا کسایی هستن که شوهرای خود از دست دادن، یا کسایی هستن که مشکل اقتصادی دارن و دلایل مختلف داره که ما به مواد مخدر روی میارن. و بیشتر ما که تجربه داریم و از اینا که ما مصاحبه میگیریم به بار اول که چرا مثلا به مواد مخدر روی آوردی، بیشتری ها مشکل اقتصادی را دلیل میدانن و میگن که ما به خاطر مشکل اقتصادی، اول شوهر معتاد میشه، قرضدار میباشه یا مشکل اقتصادی میداشته باشه، به مو اساس وقتی شوهر معتاد میشه به مور زمان خانم هم همراهش معتاد میشه.
خب درست، مشکل اقتصادی را اینا مطرح میکنن، اما عملا وقتی میاییم یک معتاد از امو اندازی استفاده مواد مخدرش است که از کمتر آغاز میشه، حتی تا 500 اینا مصرف دارن، حقایق چی را نشان میده که آیا واقعا مشکل اقتصادی سبب اعتیاد میشه؟
خب اینا دلایل هستم که ما فرض میگیریم، من قبلا هم یادآور شدم که دلیل یک دلیل وجود نداره. قسم شما نکته بسیار خوب را اشاره کردین، اینا کسایی هستن که حتی روز 1000 رو یا 500 و بالاتر و بیشتر از اینا مصرف دارن.
درست.
وضعیت افغانستان قسمی است که اولی که مواد مخدر بسیار زیاد از دسترس می باشه، همیشه اینا در هر جایی که هستن بسیار آسان به مواد مخدر دسترسی پیدا می کنن و متاسفانه در قسمت خانوما شرایط قسمی است که ما بسیار از این ناحیه واقعا دردآور است. ما بسیار جای تاسف است که اونا کسایی هستن که این قصه ما هم داریم که هوملیز هستن، مثلا شب روز اینا در بیرون سپری میکنن.
درست.
و کسایی هستن که از راه های غیر قانونی، غیر اخلاقی اینا اما پول مواد خدا به دست میارن.
درست. به این نقطه بعدن برمیگردیم. در رابطه به این که زنان که معتاد میشن، اینا بیشتر دلیل بر این میارن که از طرف شوهرانشان معتاد میشن به مواد مخدر. دلیل چی است که شوهران میخوان خانمایشون را معتاد بسازن؟
خب قسمه که نمیفهمم شما چقدر در مورد معلومات دارین، این ثابت شده در سطح جهان و در سطح افغانستان که یک معتاد کوششش همیشه ای است که نفرای دیگر هم معتاد بسازه.
درست.
حتی سرچی که انجام شده یک معتاد امکان داره و میتونه که در روز 5 نفر یا 7 نفر با خود چکار بکنه معتاد بسازه.
درست.
یک دلیل و دلیل دیگه شد که خانم همیشه هم را شوهر در یک خانه زندگی میکنن و بعد خانوما رو که ما امروزشان مصاحبه کردیم اونا میگن که چون شوهر ما خودش معتاد بوده و ما بارها باید در جنگ و جدال و جیگرخونی سر کردیم که مثلا تو از مواد باید دوری کنی، دیگه باید خودت تداوی کنی، مواد ترک کنی.
دقیقاً.
چون ما میفهمیم که مواد مخدر چقدر مشکلات به زندگی به بار میاره. وقتی ما خواهان ازی شدن خانم که مواد ترک بکنه و ایره برش گفته که مثلا اگر مواد ترک نکنیم از جدا میشم.
درست.
از ترس ازی که خانم جدا نشوه شوهر کوشش کرده که خانم هم معتاد بسازه. وقتی که از شوهر خانم مردم معتاد میشن دیگه اون وقت این گفت بینشون مطرح نیست، او هم معتاد است، این هم معتاد است، دیگه کار زندگی خونه از دستشان میره. دیگه به این اساس اونا زیادت قسمی که ما مصاحبه کردیم، قسمی که ما تجربه داریم، بیشتر همین دلیلشان میشه.
خب به خاطر از این بوده که همون مانعی که در خانواده وجود داره در برابر اعتیاد مردها میخواین همون مانع را بردارن. درست. در رابطه با حال اگر بیم در رابطه با اینکه خب یا از راه کار مردها، البته از یا از راه کار یا از هر راه دیگری که در جامعه انجام میتن، اونا مواد مخدرشان را مصارفشان را تامین میکنن، در رابطه با خانم ها با چقدر اینا وابسته میمونن به شوهرانشان و آیا در موارد هم شوهرها از آماده به این میشن که اونا مصارف اینا را بپردازه و یا چگونه است؟
متاسفانه ما خانمایی را داریم که اونا میگن که در اول وقتی که ما معتاد میشیم همین مواد از طریق شوهرای ما بر ما میرسن.
درست.
و آهسته آهسته ای که اینا با مشکل مواجه میشن، چون میفهمن که یک کس که معتاد میشه کل دار ندار خود، کسایی هست که دار ندار خود کلش بدن سر مواد، بعد از دیگه چیزی باید اینا نمیمانه. خانم دیگه وقتی که معتاد شد معتاد خود دیگه سر خود کنترل نداره.
بله.
وقتی از طرف شوهرشان تامین نمیشه و ما به مواد دسترسی پیدا نمیکنن، حتی ما خانمایی را داریم که نه تنهایی که از طرف شوهر به اینا مواد رسیده میشه، بلکه خشونت علیه اینا صورت میگیره و شوهرایشان حتی اینا را مجبور میسازه از خشونت کار میگیره، میگه که تو باید با ما مواد پیدا کنی. اینا حتی میخواین از طریق خانمای خود مواد به دست بیارن.
درست،
نه تنها که تامین نمیشه،
بله وقت به این مصارف اینا خب مصارف را تامین کردن میتونن خانم ها، بیشتر هم کسایی که پیشتر شما اشاره کردین که اینا سرپناه ندارن و در بیرون زندگی دارن. زمینی مشکلات اخلاقی چقدر متصور است در میان یه دست خانم ها؟
متاسفانه این مشکل هم یعنی موضوع قابل تمرکز هست که ایره منازده گفته نمیتونیم، خصوصا در مرکز که اونجا این مسائل بسیار زیاد هست و این هم یک این نقش خود داره که از این طریق خانوما متاسفانه رای بدست آوردن مواد یگانه رایشان همی است که از بیرون از هر طریقی که شده اینا میرن مواد به دست میارن. یعنی متاسفانه ما ایره نادیده گرفته نمیتونیم، این هم نقش خود داره.
بله خب در بیشتر مواردی که ما شاهد بودیم وقت انگام جمعوری و انگام جلب معتادین به خاطر به مراکز تداوی اینا خیلی به رضایت خود حاضر نمیشن. از جمله خانم ها چگونه است تجربه؟ آیا اینا علاقمند به ای هستن که اینا بستری شوند در شفاخانه ها و تداوی شوند، یعنی در مقایسه به مرد ها علاقمندی چقدر است؟
اینجا دلایل زیادی وجود داره و از هر تیپ خانم ها ما داریم، هم کسایی را داریم که اونا خودشان حاضر میشن و به مرکز مراجعه میکنن، حتی کسایی را داریم که گفتن ما قبلا درست آگاهی نداشتیم ولی که آگاهی پیدا کردیم، چون ما در قسمت خانم ها و هم در قسمت مردا ما تیمای صاحبی داریم که نامیرن آگاهی دهی میکنن.
درست.
بعد از اینکه آگاهی دهی میکنن بسیار نتیجه خوب داده، ما کسایی را داریم که خودشان مراجعه میکنن، بعد ما کسایی را هم داریم که اونا خبر دارن، مسائل فرهنگی و گپا بسیار مطرح هست در کشور ما و شما.
بله.
کسایی را ما داریم که اونا میخواین تداوی بکنن، مراجعه کنن، اما به خاطر امو مشکلات فرهنگی که هست اینا محدودیت‌های رو سر راه خود می‌بینن. مثلا میگه اگه ما علی بروم و همسایه ما یا خیش خواهم ما سر ما خبر شوه که ما میرم در ترک احتیاط بستر شدیم، این بر ما یک بسیار ننگ است، گفت کلان است. اینا از این خاطر نمیتونن مراجعه کنن که ما خوشبختانه تیمای صحابی داریم که اینا را در مخانه هایشان تداوی میکنن. و میایم سر کسایی که اینا حاضر نیستن، ما تو مریضای هم داریم که اینا حاضر نیستن، اما ما اجازه از ایره داریم، از لحاظ قانونی همچون شرایط قسمی است که ایجاب میکنه که ما حتی کسایی را که حاضر هم نیستن ما تداوی ما جبری هم هست.
درست.
و ایره ما در قانون داریم، چون مشکلات را که ما میبینیم اینا شب و روز مثلا زیر پل هستن، در بیرونا هستن، در سرکا و در پارکا زندگی میکنن، خودشان که حاضر هم نیستن، ما تیمای صاحبی ما اینا را جمع‌آوری میکنن یارن داخل مرکز، باز روی از یا کار میشه تا بالاخره اینا خودشان در داخل مرکز باز وقت میفهمن که ما در جریان تداوی هستم، هنوز خوش میشن که یعنی خوب شد ما داخل نظام تداوی شدیم، از وضعیت نجات پیدا کردیم.
درسته. در رابطه به ترک احتیاط که شما گفتین که بیشتر اینا به خاطر ازی بستری نمیشن، که میگن که اقاربشان بالا از اونها خبر میشن و این مسائل سنتی از بیشتر، خب احتیاط یک پدیده نیست که او پنهان شوه از دید همه. وقتی که فرد معتاد میشه همه با بالا از او خبر میشن و همه از ظاهر از او میدونن که کی معتادن. آیا فکر نمیکنین که بهتر می است که اونا تشویق به ای شون و یا خود اونا رضایت نشون بدن که بیان تداوی شون تا اینکه اینا در مود احتیاط به سر ببرن، و چون که کس این مسئله از کس پنهان نمیمونه؟
ما کوشش مهمی است، ما که تیم آگاهی دهی داریم، تیمی که در ساحه کار میکنه، همی است که اونا را آگاهی بدن و ما کوشش ما این است که سطح آگاهی مردم از سطح آگاهی جامعه را نسبت به اینکه احتیاط یک مرض هست، برچسبای منفی که امروز ما با اون سوشل استیگما که ما مواجه هستیم،
بله.
اینی را ما میخواییم از بین ببریم. کوشش ما هم همی است که اونا خودشان قبول بکنن، هم جامعه، هم فامیلی که مثلا معتاد داره و هم خود معتاد، که یک نوع مریضی هست. اگر مثلا این مریض نمی بود، جایی به نام شفاخانه و کلینیک تأسیس نمیشد به خاطر اینا، شاید یک جای دیگه برای اینا در نظر گرفته میشد.
درست.
کوشش ما همی است، ما کوشش خودم میکنیم و تا جای موفق هم بوده. ما مراجعین ما نسبت به گذشته حال زیاد از کسی هستن که خودشان رضایت پیدا میکنن میآیند، و اما کسایی هم هستن که میگه مثلا ما در خانه استفاده کردیم، بعد استفاده ما مثلا خوب بوده، شوهرم به ما رساندن مواد از هر طریق، حتی همسایه ما سر ما خبر نداره، خیش قوم دور ما سر ما خبر نداره. اینا لگه ما مثلا بیایم داخل مرکز جوان سر ما خبر بشن اید آبروی ما بر میخوره.
درست.
این کسا را ما داریم، متاسفانه مشکلات هست. خب بازم کوشش ما قصوش ما داری کردیم. هدف ما میست، کوشش ما میست که مریض باید خودش به رضایت خود یک انگیزه را داشته باشه و این را به عنوان یک مریضی قبول بکنه و به تداوی خودش حاضر شد و نتیجه خوبتر هم ما از اینا میگیم.
درست. خانم لنگری به شما برمیگردیم. من شماره تماس و برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شان و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله، شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره دیگه است 0700 82 27 55. بلی درن اوریدون کو د نن خبرونی موضوع مو د معتادو میرمنو پاړه ده. تاسو کولای شئ له دغه شمیرو څخه په استفاده ل خبرونی سره سراری کونی سئ او د خبرونی ل میلمنی څخه خپل پوښتنې مطرح کړئ. خبرونی شمیرې دي 0999 40 45. بل شمیره ده 0902 25. یو اوریدون کې لرو او رڅوک دی ولکم څخه اړیکه نیولې. بلی السلام علیکم.
بلی مرسلین ارسلات مازه اورم.
بلی سلام قریص صاحب، خیر اغلی. بلی ساز غاگ رازی میره بانی.
تشکر و سلامون تاس تورنده کم ساز راگو کم کوری بم کتا ساز ملمانی تون سلامون اورنده کم.
علیکم السلام، میره بانی قریص صاحب.
مواتیم مرسلین ارسلات دایی چاپ تاشیو اصلا دا ده غزای شروکی چی کم سلی چی دا تاجر یا مواد مخدر رارون کهی دیر یعنی قصور داغه دی. زما په نظر زمور دا خپل دا خمونه دی ورکتی او بلا خبر دا دا با وجود دی چه نور خمونه دی ورکتی دا گناه دا هزر مروز دی خپلی سجی مانیچات تصوی یو خبر دا دا بلی سجی پا دیم ایتیات زانو سواسی دا مروز پا خاطر چه دا زما دا میره زما سرمینه پیدایش او مرس نسو با وجود دې چې د امینه نه ده دا یو مصیبت دی چې په اخر کې د دې فضو د شې د غیر تر ما په کې راکېږي د څه وخت مې راغلم دې مرسلې ارسلا چې مې موتات دې مې را کوچ کړې دې چې ته لا ځل کور وته دې چې موتات په تاسو سره ده هغه بیا مو پاشا ته مخ کوي
دقیق نه
دا خو نه پرګه چې چې مواد مخدر کړي مواد مخدر باندې شي مواد مخدر خرسي استاذ
بله.
ایا کنر معتاد وی او یا شزه خپل شزه معتاد کی د اندر د کور موزي کوچ کی دا سره د شپات ایا د اخر دی تات سبب تفریقی دی یعنی سبب د جدایی سبب د طلاق په دې نظر کی.
بله ډیر من خریسه من. بله بل اوریدون کی هم راخلو. بله السلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
سلام تا درنه من منیت ها در افغانستان زنسان ورسته اونو دکم اما فضل حدی وردگ ما در وردگو بندی چکل.
بله وردگ رو خیر رغلی میره بانی.
من واقعا درنه من منیت دیر مهم خبری وکره زبم در سیولان نظر ولرمه. نو کچیر تا یو چوک پا یو کورانه که پا دوگو عمل بانده مبتلاوی دوگو کورانه ندی مغده هیله دا چگه کورانه باید دا کشش وکا بعد هغه دو تا هغه کو ودار کو چې بعد دای تداوی وکړو نو د تاسو کچته دغه عمل ته هغه موکې مساعده وی هر وخت چې وڅوک چې وایي خې استفاده کو د کورنۍ یو غلایم په مبتلا کو نو تاسو به خبرونه په مخ ته نه بولم بعد وختونه چې د موږ د لپاره یو ایران ته چې نو د مملکې ته چل کا چې په مبتلا شي بیا چې کور ته راشي بیا د وښینه چې استفاده کو به چاله یو څوک مثال کا غوړ کوي په کور کې مریضي ورته پیدا کی بیا دایله دا ورکی ویو مثال یو په موږ شکل دا مبتلا کی ځانې ملمنه نه مدار اصول پښتنه دا چې په غوړ لري پلاتو سیمه کې چې د موږ خورګونې ژوند کو دوه ملونه یو په نورو مولیکول چې ګاروشي عملیون دي دغه د پوره د 210 پایو ورکو چې دغه خورګونې او ګوشي د سبا ورځ د پوره د دغه مشکل نه لري وګورئ.
ډیر زړه مننه شوندې اوسې. بله اغلی لنګری کړو ګرځو قاری سه پښتنې ته د څه پاړه پختل کورانی د کورین ترکیب پاړه البته د دې ویل چې ډیر کله داس کیږي چې میرمنې د خپل د خاوند یا خاوند د میرمنې لپاره احتیاط ته مخه کوي ترڅو هغه رنگی په کورنۍ کې رامنځته شي او یو ډول مینه شي زنه پرنده به څه ډول مینه وي دوی یو بل ته مینه وښي. ستاسو په نظر دغه برخه کې څونه واقعا دا وقیده دا صحنه یا دا مسله چې دوی یو بل د مینې لپاره یا د مغه غمرازۍ لپاره دوی سره یو لاره ونیسي او متحد شي دواړه سره؟
بله بسیار اینا نقطه خوبی را اشاره کردن. ما قبلا هم یادآور شدم که صرف از ترس از اینکه اینا مسائل طلاق و جدایی پیش می آید،
درست
برعکسش هم ما داریم، یا خانم از طریق شوهر یا شوهر از طریق خانم معتاد میشن و امی قسمی که اونا قاریت تماس گرفته بودن اونا هم امی موضوع را اشاره کردن. این مسائل ما داریم چون مسئله طلاق و جدایی در بینشان می آید و وقت که هر دویشان هم رنگ باشن، هر دویشان معتاد باشن، دیگه از این خطر یا این موانعی که پیش روی خود میبینن که همون جدایی هست و ترس از طلاق هست، با مو اساس اینا کوشش میکنن که یک دیگر به مرای خود وادار بسازن تایی که امی موانع از
سرشان پس شد. بله خوب، امی اعتیاد باز یکی از مراحل جدی تفریق و طلاق هم هست دیگر بین خانم و شوهر.
متاسفانه یکی از دلایل طلاق که ما می‌بینیم امی موضوع هست. کسایی هستن که اونا چندین اولاد دارن، اولاداشان زندگیشان چی میشه، بسیار بدبخت شدن چون یکی از مسائل طلاق. سیاست نقطه خوب اشاره کردن، همین اعتیاد به مواد مخدر است.
درست. فضل هادی وردک از ولایت میدان وردک اینا سوال داشتن در رابطه به یکی که مسئولیت اقارب. خب وقت خانم معتاد میشه و شوهرم معتاد باشه، همو شیرازی خانواده از هم میباشن، اما اقارب از اینا چی مسئولیت هایی دارن؟ یکی و ضمناً گفتن که پیام شما به خانم هایی که از سوی شوهرانشان تشویق به اعتیاد میشن چی است؟ تو یک راهی که اونا شما به اونا توصیه کنین تا اونا بتونن از اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کنن با وجود از اینکه شوهرشان معتاد هستن؟
تشکر، بسیار سوال خوبی را کردن. اول در رابطه با اینکه گفتن وظیفه اقاربشان در مقابل کسایی که زن و شوهر معتاد هستن چی است؟
بله.
قسمی که ما و شما میفهمیم مریضی اعتیاد یک مریضی هست که ما نه تنها طبقه دکترها که دهی بر عرصه کار میکنن، بلکه جامعه و محیط و خانواده و اقارب و اینا هم باید دخیل باشن و مسئولیت برمیگرده به اونا. همون نزدیکترین قومشان، خشان است یا همسایشان است یا از جامعه. ما هم کسای سرکار داریم که اونا مثلا وکیل امو ناحیه هستن یا مسجد ملای امام مسجد هستن، اینا هم مسئول هستن. وقتی میبینن یک خانواده، حتی کسایی دارن که خانواده کلشان معتاد هستن، اولادهاشون معتاد است، خود خانم شوهر معتاد است، این مسئولیت برمیگرده به جامعهشان، به مو همسایهشان یا به مو کسایی که وکیل اینا دارن، اونا معرفی میکنن، مسئولیت برمیگرده به اونا که اونا بر ما معرفی کنن و اونا رو تشویق بکنن در قسمت پروسه تداوی همکاری و راهنمایی داشته باشن و مراجعه بکنن. و ما کسایی را هم داشتیم که از اون طریق اینا کمک شدن، جامعهشان کمک کردن، اینا را به مراکز تداوی معرفی کردن،
درست،
و اینا داخل بستر شدن و تداوی شدن. و سوال دومی که اینا اشاره کردن، ما در بخش آگاهی خود امی چیره ما داریم که خانوما باید سطح آگاهیشان نسبت به اینکه مواد مخدر چقدر مضر هست، چه از لحاظ اقتصاد، چه از لحاظ خانواده، از لحاظ محیط، از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی و فکری، از لحاظ از اینکه اولادایشان چقدر متضرر میشن، اینا باید آگاهی پیدا بکنن. وقتی سطح آگاهی افراد و خانوم ها نسبت به اضرار مواد مخدر بلند برده شوه، اینا میتونن که از این بدبختی خود نجات بتن و این وقت تسلیم و تشویق شوهرشان نشوه. چون اونا باید، یک از دلایل که اینا بیشتر به مواد مخدر میارن ناگاهی از اضرار مواد مخدر هست،
درست.
اونا نمیفهمن که مواد مخدر، پس نسبت به اضرار مواد مخدر وقت سطح آگاهی بلند برده میشه، امی است که اونا خودشان آگاهی پیدا میکنن و هیچ وقت او را نمیرن. و توصیه ما به خانمایی هست که کوشش بکنن نه تنهایی که خود نجات میتن، باید متوجه اولادای خود باشن،
درست.
اونا را چقدر که اول کوشش بکنن که شوهر خود زمینه تداوی را برش مساعد بکنن، اونا را باید کوشش بکنن که تداوی شود و خودش خود و اولادای خود از این مرض باید کوشش بکنه که کنترل کنه و هیچ وقت خودش به او را نره.
بله خب
زندگی خودش هم خراب بره. میشه و زندگی اولادشون هم زندگیشون از هم میپاشه.
درست. خانم لنگری در آغاز شما اشاره کردین به اینکه متاسفانه در جامعه ما دسترسی به مواد مخدر خیلی آسان است و در جامعه ما متاسفانه تعداد معتادین هم زیاد است، در انجار عامه و در اماکن عمومی بیشتر از تعداد از اینا. آیا به اندازه امی گستردگی این موضوع زمینی آگاهی آمه چقدر مساعد است؟ آیا به اندازه کافی آگاهی آمه به خانواده ها داده میشه؟ چون ما که رسانه ها را میبینیم از طریق رسانه ها و از طریق نهادهای مسئول خیلی به این موضوع توجه نشده. من خودم شاهد از این نیستم که در 24 ساعت یک پیام حتی در رابطه با اضرار مواد مخدر بشنوم.
ما خب قبلا هم اشاره کردم که تیمای صاحبی و تیمای آگاهی دهی ما داریم، اما ای که متاسفانه همونقدر که شما اشاره کردیم که سطح دسترسی به مواد مخدر در جامعه زیاد هست، شاید ما بیشتر به امکانات ضرورت داشته باشیم. وقتی ما میخوایم مثلا در یک ساحه آگاهی دهی بتیم این به پس من ضرورت است، به حمل و نقل ضرورت است، به بعضی موادای کتبیشتون ما کسایی هم دارن که اونا سواد ندارن، سواد کافی ندارن. مثلا ما میتونیم از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار، از طریق چارتایی که چاپ میشه، از این طریق ما مطابق درک و فهم هر ناحیه و هر محیط باید برشان آگاهی دهی شود. چون بی سواد داریم، ما با سواد داریم. کسایی که سواد ندارن با کسایی که بی سواد هستن فرق میکنه که در کجا، در کدام ساحه، طبق برداشت اون مردم یا محل چگونه باید آگاهی دهی شود. به نظر من اگر رسیدگی هم تا حالا نشده، شاید کمبود امکانات باشه.
درست.
از یک طرف کمبود امکانات هست که نظر به ضرورت هر جامعه و هر منطقه باید برشان خدمات عرضه شود، و از طرف دیگر متاسفانه قسمی که اما کسی که تماس گرفته بودن در برنامه آقاری زد، اونا اشاره کردن که تجارت هست، ساقی ما زیاد دارن، کسی هستن که خرید و فروش مواد مخدر میکنن و این زمینه رو برای بسیار وسیع ساخته که در هر جای دسترسی به مواد مخدر زیاد. این دو عامل باعث میشه که این مشکلات روز به روز بیشتر شده بوده. گرچن تیمایی که ما داریم تا نهایت کوشش خود کردن، بازم یعنی نیاز جامعه که چقدر هست شاید به او حد ما امکانات
دست درست نداشته. در رابطه با تیمای شما خب بیشتر هدفی کار میکنن، شما یک جایی را تارگت میکنین و بعدن او را چی میکنین؟ در رابطه به این که مسئولیت نهادهای مدنی چی است و ملایمامان مساجد، استادان یا معلمین در مکاتب چقدر جدی است؟ اینا هم نقش بیشتر دارن در آگاهی ما در جامعه، چون صحبت ها و گپ های زنا خیلی تاثیرگذار است.
بله بله، این معتاد یک پدیده اجتماعی هست. به این جمع اجتماع، مکاتب، ملاهای مسجد، فلان جامعه مدنی و شفاخانه ها، تیم سای همگی ما شما، این پدیده ضرورت و یک تیم منسجم داره که همون کسایی که من اشاره کردم، چون از یک ناحیه اگر خدمت شوه کار پیش بره، از این مثل یک زنجیره هست که این زنجیر باید متصل به هم دیگه باشه، ما باشیم، رسانه ها باشه، وکیلای منطقه باشه، مکاتب باشه و همچنان فعالان جامعه مدنی، اینا همه ما باید مثل یک زنجیره به هم پیوسته کار بکنیم. چون هر قدر که این زنجیر به هم پیوست باشه، متصل باشه، منسجم کار بکنیم، میتونن که خوبتر این پدیده را از اجتماع ریشکن بسازیم، کنترل بکنیم. قسم شما اشاره کردین، بله اینا مسئولیت همگی هست که باید کلگی کل جامعه باید سهیم باشند در قسمت کنترل این.
درست. بله خانم لنگری، در رابطه به این که خب حالا خیلی دشوار است که آماده کنیم یک معتاد را، آماده بسازیم یک معتاد را به خاطر تداوی داوطلبانه یا کسی که به خودش داوطلب حاضر میشه خیلی تعدادش کم است. هرگاه یک معتاد اگر در خانواده باشه و حاضر هم به تداوی نمیشه، مادر چطور میتونه خودش را و فرزندایش را از پدر معتاد نجات بتن و نگذارن که خودش و فرزندایش معتاد شوه؟ راهی وجود داره؟
اولین راهی که یک خانم میخواهد که خود نجات بده، قسمی که ما همیشه شعارمایی است که نجات دادن یک معتاد، نجات دادن یک فرد نیست، یک خانواده و یک جامعه هست.
مه.
پس اونا اول کوشش بکنن یگانه رایش تشویق به تداوی هست.
بله.
اونا تشویق بکنن به تداوی. دومن توصیه ما ای است که حتی در خانه که امو شخص مثلا شوهر خانم مواد استفاده میکنه، خانم ها باید حتی در اون اتاق یا در اون خانه که او استفاده میکنه اولادای خود دور نگه داره، خودش باید دور باشه، چون ما معتاد مستقیم هم داریم که خودش مستقیم مواد استفاده میکنه و کسایی هم داریم که به دود معتاد شدن، معتاد غیر مستقیم شدن.
درست.
باید بسیار خطرناک است. اونا بسیار کوشش بکنن که فاصله داشته باشن در یک اتاق، خصوصا در وقتی که مواد استفاده میکنه.
درست.
اینا در معرض دود قرار نگیرن.
درست.
هم خود خانم باید خود محفوظ نگهداری کنه.
درست.
و هم اولادای خود نمونن.
بله. بله.
که خانه که استفاده میشه نباید خود.
بله. خانم لنگری، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. بله، تشکر از شما. بله، شنونده عزیز رادیو آزادی، بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.